السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړمیا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه د 2025 میلادي کال د اکتوبر درویشتمه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لوري د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فوراً ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 16 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړی و چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسیدونکو د قتل په تورن و، قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پریکړه صادره کړې ده. و تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي التیاوی داد منی کړی. په دې اړه تفصیل ورسره په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19 بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنجشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغو نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په دوو مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین پر ضد روسي جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحد وي چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي. په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوی وای خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به دغه لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشو چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو ښځو 22 نفری لوبډله تیره میاشت وروسته له هغې جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړې بودیجه تصویب کړه. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې یو شمېر کابل ښاریان د برېښنا له دوامداره پرچاویو سر ټکوي او وایي چې دې پرچاویو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
په کابل کې یوه اونۍ ده چې هېڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي.
له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکي په خپل وخت اطلاعات له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستاني چارواکو له خوا په وروستیو کې پر دوی فشار نه زیات شوی دی.
دلته موږ باندې ډېره سختي ده. په یو اطاق کې 45 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
په نړیوالو مسایلو کې به د عدالت د نړیوالې محکمې له وروستۍ پریکړې خبر شي چې وایي اسرائیل مسؤلیت لري په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیا او د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع ته یو شمېر کابل خاریان وایي د برېښنا دوامدار پرچاوي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې پیل شوي لا هم دوام لري چې د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي په نښلولو کار کوي او دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځنۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلي سیمې اوسېدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمې یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو بس پرچاوي زیات شوه. فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوي. یوازې 3-4 ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعته راځي، له دې زیات نه وي. په 4-5 ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د
ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کارونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22 ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوي شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نښلوي نه ده عملي شوی.
د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 200 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوې زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 11 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسی کار ویلي چې د افغانستان اتیا سلنه د برېښنا اړتیا وي له ګاونډي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرلانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبرلانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو درلودونکي راپورونه خپاره کړي. یو شمیر خبرالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 1 ازادي راډیو ته وویل ان ډېری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم افغان خبریالان او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشرې کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
د خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د ننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلي واکمنې دوه په لومړیو کې د یوې خبری رسنۍ مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزو ومنله زیاته کړه.
د افغانستان ټولې رسنۍ کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دي. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د وایان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک دغه خبر جزئیات او تپتمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کې به پری نشر کې دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او درسنیو مسولینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله، زیاته یې کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، زیاته کړه پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنیو سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي برید په اړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبان حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبان حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي خبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میشت زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو 10 کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هره ورځ افغانان نیول کیږي او د اخراج کمپونو ته استول کیږي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز سې شنبه د اکتوبر په 28 د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو 10 کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپاڼه خپور شوې راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28 د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپان لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,700 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیسو هم لدی یو ورځ مخکې په خپل اکسپان لګ تر لګه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوي او همدا پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلي او ګڼ کسان یې نیولي دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کمپ ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وروستۍ خبرې وشوې، هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی، وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو، وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو ته ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوي، خدا چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوي. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل، پرون د فیصل ټاون له سیمې پولیسو نیولی او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو، د
دلته مونږ باندې ډیره سختی ده. په تقریبا په یو اتا کې څلوېښت پنځه څلوېښت نفر یې اچولي وو، تنګ تنګ ناست یو، ډوډۍ نشته دی او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په یوویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپلو وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي، ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقونو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندېدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را رسېدلې ده، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقونو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنیو د غړو له نیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یوه شمېره هم خپره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دي ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه وه، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 28 له پاکستانه ویرانه 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسیون په بیان کې چې په ایکسپانې خپور شوې راغلي چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلوېښ، د هرات د اسلام کلا له لارې یو سل ولس، د هلمند د بارامچی له لارې شپاړس او د کندهار د سپین بولدک له لارې څلور سوه نولس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوي سر اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UN روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه، اوبه، سرپنا، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوالې محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایي بڼه نه لري، محکمه یې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انتونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوالې محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیان همدارنګه هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون تر پخو لاندې کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوای پروان 2015 کال کې د افغانستان وچکالی د نیمې پیړۍ تر ټولو سخت وچکالی ده. د ملګر ملتونو د دفتر په اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، سږ کال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط څخه ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سیشمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. دیداری ویلی دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمی کړي، کروندې واخې لمنځوړي، د کورنیو معیشت یې واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال هیڅ ورښت نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. دوی سږ کال د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کرلي، تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچېږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. د وای د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېرې وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغیزمن شوي، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل، دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په دوو برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچه لشپږ درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو له خورا ویجاړونکو آفتونو څخه ونیږدې 2000 کسان پکې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده.
ستاسو له پیغامونو
جانم د کندهار ولایت راستون ولسوالۍ څخه دغه لار چې بند سه ده، دغه د تاریخ بارک معلومات سره شریکوم. خلک ته ډیر سخت تاوان دي، د هغه په شان لا خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه درغلی دا خو سره اوړي نو به چونکو لوړوالی دوس خونه دی دلته دې خو به شان کی دوری اوړي ورور انار ولارج خرابې ضرور دلته خلق ستون سره مخ دي چې توکه نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چوي خپل مصرف نه جوړي نو خوش به ټول خاصه ده بل ور زو د چې دا لارې لس او خلق خپل خاصه کاروبار وکړي مننه کور ودان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.